سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري ناميري وای طالبانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزونجونو پر ملاتړ خبري وکړي. ریناميري نن سهار وختي په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي دي طالبانیا له ولسمشر بایرام باګای دغه راز د اروپا او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله طالبانیا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه وکړه. پریمنه مریلی کی هغه په څنګه ډول د افغان خزونجونو د عملاتړ لکبله د البانیا مننه کړی ده. البانیا له هغه هیوادونو څخه ده چې د خزونجونو په ګډون په لسکونو افغان پناه غوښتون کې پکې نور غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لند مهاله توګه دیره دي او تروسه برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې ادارې د غړي محمد عمر جان اخندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان ایالت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جماعت ملا امام هم و چې پرون نوخته د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د طالبانو وی سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته یو له نږدې کسانه و. مجاهد نن په خپل بکی کی د محمد عمر جان اخندزاده د مړینی خبر تایید کړی دی. خدای نه دی ویلی چې هغه چرته وژل شوی دی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د زدرې ډیو مشال څنګه ته ویلی چې د دې پیښې په اړه څېړنی وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د رواني ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره چمتووالی لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین والی پرون په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي چې دغه مرستندویان د وروستیو سیلابونو او اورښتونو له کبله زیانمن شوي ته نومړنۍ مرستې د څښاک پاکې اوبو او د خوندیتوب بستې هم برابروي. نوموړي په افغانستان کې د سیلابونو د زیانونو په باب پر خوشنوون کړه پورونو خفقان خودلې ویل دي اغیزمن شوی کسانې په سوچونو او دواو کې دي. په ځنګړ ډول هغه کسان چې خپل خپلوانی په دغه سیلابونو کې مړ شوی دي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یک شنبه تر ورځې به د افغانستان په نهه شتو ولایتونو همداراس سلنګونو کې ورخت دوام وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د وروستۍ ورځو د سیلابونو ورختونو له کبله بیا تنه مړ شوی او شپږ پنځوس نور ټپیان شوی دي. او د اسرایلو په نننۍ حمله کې د سوری په جنوب کې د سوری یو پوځي بنسټ وشتل شوې دي. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د سوری د ساویدا او دردا ولایتونو ترمنځ په دې حمله کې چې ګومان کېږي د اسرایل له خوا شوی د سوری د پوځ د رادار تاسیسات پنه شوې دي. د سوری دولتي اژانس ناسا د پوځ د اعلامیې په حواله راپور کړی دی چې ویلي دی اسرایل د سوری په جنوب کې د هوایي مدافع واقعته وشتلې او مالي زیانونه اړولې دي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې په افغانستان کې وروستۍ ورختونو تم شو چې خلکو ته څومره زیانونه اړولې دي او د ملګرو ملتونو ادارې څومره خلکو سره مرسته کړې او څومره یې چمتووالی ښودلی. په دې وړاندې درته جزئیات درکړو. همدارنګه په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال په اړه باندې چې مېرمنې ادا کړې ده چې د خاوند د بدن غړي ایستل شوي دي دا چې ولې او دغه افغانان کله ترکیې ته تللي او په دې اړه باندې به هم وروسته تفصیل تاسو ته درکړو. کندهار ته به هم وشو چې حالته د کاغذ او کاټن په تولید کې ډیر والی راغلی.
د ورځې پنځه ویشت زره کاټن موږ جوړوو او که دغه پلانټ یا برق موږ ته سم شي موږ تقریبا یو لک شل زره تر یو نیم لک کاټنو پورې د ورځې پروټکشن لرو.
بل پلاو بیا په کندز کې د نسوارو تولیدات هم ډیر شوي خو خلک شکایت کوي چې باید کم شي.
کسیر مسیر تمه داتو اسپیر چې دې کار نه باید لري سیګرټ نو سوار چات نو سوار چې نه وضعیت د څه خراب شي درته وایم چې ورته نه تاسو سره پنځه خبرې نسن کړه دغه اوس من ساعت لا قار راځي.
په دې اړه باندې چې د نو سوار تاوانونه څه دي یو ولي په کندز کې تولیدات ډیر شوي هم درته په تفصیل ولرو. د ایران او اسرائیل او روسي بریدون ته به هم تم شو نو مطالبه مشتمل تیا وګړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشي. په ایران کې د نن د اسرایلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. راپورونه وایي اسرایلو نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تیر شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرایلو کړی و. ورځ تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي، اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو د پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه یې پر اسرائیل کړې وې. د روانې وري یا حمل میاشتې پر 14مه په دمشق کې د ایران پر قونسلګری له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنونکي فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي. د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کې دي. هلته د شکاری پونم یو پوځي اډه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان ښار کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د کراری غوښتون کوي. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداری ورکړې ده.
وامولی ده چې په ایران کې د نن د اسرائیلو د حملو د راپورونو په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د راپورونو پر بنسټ نن سهار اسرائیلو په ایران کې پر ځینو اهدافو باندې حملې کړې دي او دا د ایران د تیر شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو باندې کړی و. په همدې موضوع بتم شو د سیاسي چارو شنونکی ساق اتمر راسره په سټډیو کې وصل دی. اتمر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې راته د دغې کړکیچ د تیدو ځکه ویرم شتون لري چې دغه کړکیچ کې د شنور هم پراخ شي. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې ورسره څومره پراخېدلی شي او څه فکر کوي دا کړکیچ بل دین نور وغځیږي؟ ځکه مخکې له مخکې اسرائیلو خبرداری ورکړی چې دوی به هم برید کوي او غچ به خپل اخلي.
مننه تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. ګوره په سر کې خپل نتانیاهو برخلاف د اسرائیل او خلق نتانیاهو باندې داسې تورونه پورې کړل چې د مالی فساد کې ګرام دی او د دې حکومت په مقابل کې دوی په تظاهراتو باندې لاس پورې کړ. په دغسې وخت کې نتانیاهو د دې دپاره چې یو خو د خپل د حکومت دوام ولټوي چې څنګه دغه دوام کولی شي، د بله خوانه هغه فکر چې د اسرائیل خلکو د حکومت په مقابل کې درلود دغه فکر ته تغییر ورکړي. دوی د غزه جګړه پیل په هغه وخت کې چې یعنی د دې ضرورت نه و، خو په هر صورت دغه جنایت چې دوی په غزه کې په دغه شپږ میاشتو کې دې ته ادامه ورکوو، نو د دې دپاره چې د نړۍ توجه د دې نه بل خواته واړوي، نتنیاهو داسې تصمیم ونیو چې دوی به دغه په ایران باندې، البته سوریه کې د قنسل د ایران په قنسلګری کې هغه د سپای پاسداران مشران قمندانان چې په سوریه کې وو هغوی تر برید لاندې راوستل او هغوی ووژل.
بخنه سرات مر صاحب، کله چې ایران بیا دغه بریدونو ته ځواب ورکړه، فکر کوي کوم هدف چې بیا اسرائیل پسې ګرځېده هغه د ایران په بریدونو کې ترلاسه سو؟
اول خو دغه د ایران برید هم داسې برید نه و چې هغه باندې د نړۍ د مسلمانانو زړه یخ شي. بل خبره دا وه چې ایران په دغه کې د امریکا مشوره غوښته، بل ایران د هغه سلاحګانو نه استفاده نه دی کړی په دې برید کې چې هغه ډېر مؤثر و. تاسو فکر وکړئ چې هر کروز او هر توغنده په څلور ساعته کې، په درې ساعته کې، یا تا د څلور ساعتو نه هم ډېر، یعنی دی په زر کیلومتره کې اسرائیل خاورې ته رسېدلی، یعنی دا ډېر په دغسې یو جنګ کې دا ډېر یو ضعیف حمله دی.
ایران خی که چیرې ایران په دې برخه کې د امریکا مشوره اخیستله، امریکا خو یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه باندې په نړیواله کچه د اسرائیلو ملاتړ کوي، او حتی په غزه کې د اسرائیلو په ملاتړ باندې چې هلته جګړه روانه دوی ولاړ دي او د اسرائیلو خوا نیسي. بیا ولې ایران په دې برخه کې چینی غوښتل یو برید وکړي؟ هدف بیا د دغه برید څه و چې سلاګانې داسې استفاده نه شو چې ضرر پکې اسرائیلو ته ورسیږي؟ هدف څه و چې دا برید وشو؟ اوس چې بیرته اسرائیلو برید کړی، هدف څه ده؟
بله، د ایران هدف، د ایران د اخوندانو هدف هم دا دی چې د خلکو احساسات یو ځواب پیدا کړي. دومره لاف چې خامنه ای وهو چې موږ به داسې سپېړه ورکو او دا به کوو هغه به کوو، یعنی د دغه احساساتو د فروکش په خاطر هم ایران مجبور و چې یو عکس العمل وښي. نو د هغه پر بنیاد باندې اول امریکا سره مشوره وکړو، بیا دوی دغه برید وکړو چې هغه په نتیجه کې تاسو ولیدل چې هېڅ تلفات اسرائیلو ته وغنوښت، او اوس هم اسرائیل دغه حمله معلوم نه دی، ځکه چې اسرائیل تر اوسه پورې دغه حمله تایید کړی نه دی. ایران هم په رغنده توګه داسې نه دی ویلی چې د اسرائیلو دغه راکټونه د دې هدف زموږ هغه اټومي تاسیساتو په اسفهان کې، نو داسې شی تر اوسه پورې په رسمي توګه خپور شوی.
یعنی اتمر صاحب، دغه ویره چې په منځني ختیځ کې به کړکېچ پراخ شي، د ایران او اسرائیلو جګړه به وغځېږي، او دغه هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي، کدی کې جګړه پراخه شي یا جګړه پیل شي، زیان به افغانستان ته ورسېږي، دا ویره ډېره پسای نه ده؟
زه داسې فکر کوم چې امریکا، انګلیس، آلمان، فرانسه او نور هیوادونه د دې پسې دي چې دغه جګړه ونیشي، او حتی امریکا دا خبره هم وکړه چې موږ دې جګړې کې د اسرائیلو سره نه ودرېږو. نو دا په دې معنا ده چې دغه جګړه پراخېدو ته نه پرېښودل کېږي. د بل خوانه ایران زموږ همسایه دی، یقینا چې په ایران کې بې ثباتي په افغانستان باندې مستقیم تاثیر لري، زمونږ په مهاجرینو باندې، زمونږ د هیواد په تجارت باندې، زمونږ په وارداتو باندې، زمونږ په راکړه ورکړه باندې دا ډېر مستقیم اثرات لرلی شي.
ډېره زیاته مننه کورودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و، چې د ایران په ایران کې د ننه د اسرائیلو د حملو د راپورونو په اړه باندې چې دا ویرې رامنځته کړې چې په سیمه کې به کړکېچ ورسره لا پراخ شي، خپل تحلیل سره شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چار روان اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د نوي څپې خبرداری ورکړې دی. دغه اداره په خپل تازه راپور کې چې تېرې ورځې خپور کړی ویلي چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول تر دېرش ملي متر پورې ورښت وشي. دا په داسې حال کې ده چې له کوچني اختر راپه دې خوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنو ورښتونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا بیا را روانه اونۍ د افغانستان په مرکزي سویل سویل ختیځو او لویدیځو سیمو کې د ورښت د نوې څپې خبرداری ورکړې. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوې وړاندوینه کړې چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول دېرش ملي متر پورې ورښت وشي. اوچا دغه ورښتونه ځکه د اندېښنې وړ بللې چې د راپور په ټکو د اوبو زیرمې ډکې شوې او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د اپریل له لسمې تر شپاړسمې د افغانستان مرکزي شمالي شمال لویدیځو او سویلي سیمو سخت بارانونه او سیلابونه تجربه کړل. په راپور کې راغلي چې د دغه ورښتونو له امله لس کم شپاړس سوه کورنۍ اغېزمنې، شپږ دېرش تنه مړه او اووه څلوېښت نور ټپیان شول. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق وړ مورز رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر راپه دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د دغو ورښتونو له امله یو سل اته نوي کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او اووه سوه اته دېرش نور په قسمي ډول زیانمن شوي. د دې تر څنګ شپږ څلوېښت کورنۍ بې ځایه شوي، څلور سوه اویا څاروي تلف شوي او درې شپېته زره اووه سوه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. بادغیس، فراه، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننګرهار، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر زیانمن شوي. پاندې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لوړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانو او وروستۍ ورښتونو لاپسې وځپل. د نورستان او فاریاب دوه اوسیدونکو حاجي میراجان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
درې څلور ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه باندې هم خراب شوی ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دي. همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو په مخ دي.
فاریاب ولایت کې ډېر بارانونه شوي دي، لارې خرابې کړي دي. پښتونکوټ ولسوالۍ کې، المال ولسوالۍ کې، غیسار ولسوالۍ، چلګزي ولسوالۍ خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي.
زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو نه د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د ورښتونو له امله د وختو زیانونو د وروستیو شمیرو او دغه شان له زیانمنو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت نظر هم ولرو. خویان دی ملا جانان سایق د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې، واوري او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې د ورښتونو اټکل شوی دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال میرمن قمرګل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې ده چې د خوند بدن غړي سل شوي دي او د دې خبره اوس په دلی تپ کې دا خبره څرګنده شوې ده. د وزیر محمد مدافع وکیل بیا ترکیه رسنیو ته ویل شوې د نموړي پښتورګي کې خای لاسوځول مخکې قاچاق شوی وي. تفصیل په راپور کې.
په ترکیه کې د وژل شوي افغان میرمن ادعا کوي چې د خاوند د بدن غړي یې ایستل شوي دي. د وزیر محمد میرمن قمرګل ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره اوس د عدلي طب په واسطه څرګنده شوې.
ما ولیده د بدن غړي یې نه و، ټول یې ایستلي وو. ما چیغې وهلې، ټولو ته مې ویل چې د بدن غړي یې ایستل شوي دي. دوی باور نه کاوه. اوس زموږ وکیل تازه دا موندلی دی چې د بدن غړي یې اخیستل شوي. نس یې ټول اخلاص و، فقط سوځول شوی و چې د هغوی د ګوتو نښې پاتې نه شي.
قمرګل دا ادعام کوي چې د خاوند د کار مالک کې د دې د خاوند په ګډون نورو کارکوونکو ته هم وړاندیز کړی و چې د پښتورګي په بدل کې ورته $20,000 ورکوي، ځکه د نوموړي په ټوکو د هغه پلار ته د پښتورګي اړتیا وه. خو د ترکی رسنۍ سیوس شو د راپور له مخې د میرمن قمرګل له دې دا وروسته د نیول شویو له ډلې د وزیر محمد د کار د مالک انور کې د روغلو پلار چې انګیرل کېده د پښتورګي ناروغي لري د معاینې په موخه روغتون ته راوړل شو، خو د راپور په ټوکو د پښتورګو د جراحۍ نښه پکې ونه لیدل شوه. که څه هم د دې قضیې په تړاو نیول شویو شکمنو کسانو هغه مهال اعتراف کړی و چې هغه له دې امله چې غیر قانوني کان کیندنه افشانه شي سوځول شوی، خو د وزیر محمد مدافع وکیل شکر ترکی رسنیو ته ویلي د هغه مخ، لاسونه او پښې هیڅ نه و سوځېدلي چې هویت یې ونه پېژندل شي. د هغه هویت د هغه د مخ او د ګوتو د نښو په واسطه پېژندل کېدای شي، خو بدن یې نور په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د وژل شوي کډوال وکیل همداشان زیاته کړې له دې امله چې د وزیر محمد چپ پښتورګي د پېژندلو وړ نه دی، ښایي له سوځولو مخکې قاچاق شوی وي. مخکې د عدلي طب ترلاسه شوي راپور یوازې دا ښودلی و چې پر هغه پېټرول اچول شوي او بیا سوځول شوی دی. د ترکی رسنیو د راپور له مخې وزیر محمد چې د 2023 کال د نومبر په 9 وژل شوی او جسد یې یوه ورځ وروسته د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته موندل شوی، د زونګل داګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کوه. د نوموړي د وژلو په تړاو د هغه د کار مالکانو په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې وروسته بیا څلور تنه د قضایي کنټرول په شرط خوشي شول. ومغوښتل د دې قضیې او په دې قضیه کې د نویو پرمختګونو په اړه په ترکیه کې د افغانستان سفارت نظر هم ولرو، خو په یاد وزارت کې سرچینو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په ترکیه کې د افغانستان سفارت د ننګوي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پېښه تاییده کړې وه او ویلي وه د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي کس کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي وه دوی مخکې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل، او کله چې هلته د ایستلو له ګواښ سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یوه هېواد کې له داسې برخلیک سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغانان له ورته نورو پېښو سره هم مخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار تود شوی دی. د نسوارو پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بېلابېل ډوله نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمېر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي. د ښار پر واټونو او لارو دی له دغو ډول د نسوارو له اچولو څخه ډډه وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت از گل میگا دیگه پاکستانی میگا گل
په کندز کې د نسوارو د تولید لس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یزي
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2 او 3 ډوله یې خپل جوړو، او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
د
نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او اکچی نسوار زیات پیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورمه.
څلوېښت کلن سعد الله چې له پنځلس کالو رئیس نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربېره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوې دي.
داسې شی نه دی چې څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګارانګه کاله کې جنګ کوه وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چارج نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب وي چې درته وایم چې ورځ نه تا سره پنځه خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغي منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادی روډی ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرزان بسیا شوې دي. د کندهار د صنعت خونی مسولان وایي چې د مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي. تفصیل لسیمی په راپور کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا، د دې فابریکې مسولان وایي دغه فابریکا د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په څلورو ساعتونو کې د 150 زره کارتونونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2 زره کارتونونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د فول اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشتوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د اټلغه څخه کار اخلو. فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشتوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغه سه ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نور دغه سه فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي تر څو ډېرو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړیږي، موږ ته اول دواره د کاغذ راځي، لانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو، دغه چاپاندي وو، د چاپ څخه بیا راځي کارتن. د دې په کندهار کې موږ استعمالیږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
زما نوم استقلال دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر شي، د بر سیسټم موږ ته برابر شي. تقریبا درې نیم سل دوه سوه شاوخوا پر کارګر اخته کېږي. اوس مشکلاتونه ستا د برق پر دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کار سره کوو، تقریبا د شپې درې ولسو دولسو بجو پر زموږ کار
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس د دغه ولایت د صنعت خونی مسلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادی خونی مشر سید سرور امانی وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارټن جوړولو فابریکې فعال دي چې وی په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
کندهار کې چې په خوا مو یو کارخانه درلودله، اوس د کاغذ د تولید کارټن او د بستبندی څلور کارخانې لرو چې دوی کارخانه مو مطلق د کارټن او بستو په برخه کې کار کوي او یو کارخانه مو چې ډېر مدرن سامان آلاتو باندې سنبال جوړ سوی ده. دی نه یوازې دا چې کارټن او بستبندی په برخه کې کار کوي بلکې موږ د سپین کاغذ هم تولیدوي چې ای فور کاغذ.
د صنعت او معدن خونی د مسلانو د معلوماتو لمخې دا محل په کندهار کې د 300 فابریکو له جملې 100 فعالیت لري او پاته